درنو اوریدونکو السلام علیکم. له دې شیبې د ازادي راډیو خبرونې پیل شوې. نن یکشنبه ده، د لمریز 1398 د میزان 28مه او د 2019 د اکتوبر 14مه. د ازادي راډیو په دې لومړۍ خبري مجله کې مو زه عصمت څاروان هرکلی کوم. په دې مجله کې چې د سید عبدالقادر جلالوف په تخنیکي همکاري وړاندې کیږي، د انتخاباتو کمیسیون ته د ایران د سفیر پرتګ د مشانو جرګې د یو شمېر غړیو د اعتراض او نورو موضوعاتو تفصیل دراو. لومړی د دې سات خبرونه واوري. د افغانستان د مخابراتي خدمتونو د تنظیم اداره وایي په وروستیو کې د دولت وسلوالو مخالفانو د مخابراتي شرکتونو نږدې 50 سایټونه ویجاړ کړي. فرانسې او عرب لیگ له ترکیې وغوښتل چې په سوریه کې عملیات ودروي، او په بورکینا فاسو کې پر یوه جومات په حمله کې 15 تنه وشل شوي. د خبرونو تفصیل. د اترایا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د مخابراتي کمپنیو 9 ځلویشت سایټونه ویجاړ کړي چې له کبله یې دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. د اترا ادارې تخنیکي سلاحکار عطا محمد یاري پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل
9 ځلویشت سایټونه په د وروستیو کې د انتخاباتو نه وروسته او د هغو ورځو په شمول په مختلف ولایتونو کې لمن زتلې ول سی واز د افغان ټلیکام سایټونه دي، او نور شخصي شرکتونه هم همداسې لکه ام ټي ان یو بل شبکه ده څوار سایټونه دي لمن زتلې دي.
شاغلی یاری هم در از ول چې د مخابراتي شبکو پرستنو او سایټونو د دولت د وسلوالو مخالفانو حمله لوي خو عام ولسم مخابراتي خدماتو به برخي کوي، او لبل خو د دغو شبکو د خدماتو به لوړوي. د هری پایه د ویجاړي دوله کبل مخابراتي شرکتونه ل څلويج زره تر یو لک ډالر پورې تاوان کوي. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاری ربیع الله وژل شوی دی. د کاپیسا د امنیت قمندانې ویاند عبدالشایق شورش د ازادي راډیو خبریال ته وویل چې د الاسای په ولسوالۍ کې څلور نور وسلوال هم له قاری ربیع الله سره یو ځای وژل شوي دي. شورش څرګنده کړه چې دا وسلوال د شنبې په شپه د کماندو ځواکونو په عملیاتو کې وژل شوي دي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوی ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولې دي. د کندهار د ملي امنیتي ادارې پرون شنبه یو اتکلن ماشوم د هغه کورنۍ ته وسپار. امنیتي مسؤلانو ویل چې سړو تښتونکو هغه ماشوم څلور ورځې مخکې د هلمند له ګرشک ولسوالۍ څخه تښتولی و او کندهار ته بیولی و. د خبرونه له ازادي راډیو اورئ. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې یا عرب لیگ غړیو هیوادونو پر ترکیه ژغ کړی چې په سوریه کې پوځي عملیات بند کړي. د فرانسې ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون شنبه ویلي چې د عملیات د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې داعش ته زمینه برابرولی شي چې له سره فعالیت پیل کړي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وویل چې مکرون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره دا خبرې په تلیفوني مکالمه کې کړي دي. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیظ هم پر ترکیه ژغ کړی چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریې وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویلي چې د ترکیه عملیات د یو عربي دولت پر واکمنۍ او د خاوري پر بشپړتیا یرغل دی. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام لري. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پرېږدي چې د تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي. ترکیه او امریکا د ناټو غړي هیوادونه دي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جومات د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شو. رویټرز خبري اژانس د بورکینا فاسو د پولیسو په قول وایي چې پر لمونځ کوونکو د جمعې د لمانځه په وخت ډزې شوې دي. په بورکینا فاسو کې پر جومات د حملې په اړه معلومات پرون خپاره شول. د افریقا په لویدیځ کې دا پروت هیواد 19 میلیونه نفوس لري. په وروستیو میاشتو کې په دې هیواد کې د توکمیزو لانجو او د اسلام پالو ډلو د فعالیت پراختیا راپورونه خپریږي. رویټرز خبري اژانس وایي چې پر لمونځ کوونکو د حملې هدف نه دی معلوم، خو دا اژانس وایي چې مشکوکو جهادیانو تیرونې په دغه هیواد کې د سرو زرو پر یوه کان حمله کړې وه او 20 تنه وژلي وو. د پاکستان صدر اعظم عمران خان او ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کیږي چې هڅه کوي د دغو دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو د منځګړتوب هڅه کوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون شنبه وویل ټاکل شوی دی چې عمران خان به نن یکشنبه تهران ته ورسیږي او بیا بل هغه ځایه سعودي عربستان ته لاړ شي. د سپتمبر په 14مه د سعودي عربستان د تیلو پر تاسیساتو له حمله وروسته د امریکا ولسمشر ډانلډ ترامپ له عمران خان څخه وغوښتل چې د دوو مسلمانو هیوادونو یعنی سعودي او ایران ترمنځ د کړکیچ د کمیدو لپاره رول ولوبوي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډانلډ ترامپ پرون شنبه پر ټویټر د خپل شخصي وکیل رود ولف جیلیانی دفاع وکړه. تر دې مخکې په راپورونو کې ویل شوي وو چې رود ولف جیلیانی په اوکراین کې د خپلو هغو کارونو په اړه چې ویلي دي د ولسمشر ټرمپ په استازیتوب یې کړي تر فدرالي تحقیقاتو لاندې دی. نیویارک ټایمز په یوه راپور کې ویلي چې په نیویارک کې فدرال څیړونکي په دې اړه تحقیق کوي چې جیلیانی له اوکراین سره په معاملو کې د لابي کولو قوانین تر پښو لاندې کړي که نه دي. د راپورونو پر اساس په دې کې د امریکا د پخواني مرستیال ولسمشر جو بایدن پاړه د داسې معلوماتو د راغونډولو هڅې هم شاملېږي چې بایدن ته تاوان رسولی او له اوکراین د امریکا د سفیر د ایستلو لار برابرولی شي. زموږ اخله ازادي راډیو اوري. د رواني خبري مجلې په دوام کې اوري د مشانو جرګې یو شمېر غړي د انتخاباتو کمیسون ته د ایران د سفیر په ورتګ اعتراض لري.
د دې راتل مسله د موږ د عمومي جلسې د تاقب ورځې یک شنبه او سه شنبه ته پاګه ورسول کیږي. سبب موږ یو غونډه د زوال ساتمه د سوال کوو.
په کندهار کې د برمتګرو له منګلو یو ماشوم وژغورل شو.
ملي امنیتي او دفاعي ځواکونه توانېدلې دي چې د دې پیښو تر ډېره حده مخنیوي وکړي. یعنی دا یو قضیه وه چې په هلمند کې پیښه شوې وه، په کندهار کې مخنیوي وسو.
د کندهار او بلخ فعالانو د دولت پر وسلوالو مخالفانو ژغ وکړ چې د ملکی مرجوبلو مخنیوي ته پام وکړي. په کونړ کې ډېری ځوانان وایي کار نشي موندلی.
دو درې کاله وشو چې زه فارغ شوی یم، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم او بس بېته بېنوا راستنې.
د دې او نورو موضوعاتو ترڅنګ د افغانستان مسئلو ته په نړیوالو مطبوعاتو کې کتنه کوو. زمو شخله ازادي رادیو اورید. ازادي رادیو خبرونه د انټرنیټ لاله هم اوریدئ شي. ازادي رادیو ډاٹ کام یا ازادي رادیو ډاٹ اورګ زموشته وی پانی پته ده. د افغانستان د مشانو جرګې یو شمیر غړیو په ورسیو کې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون ته په کابل کې د ایران د سفیر محمد رضا بهرامی د ورتګ په اړه پوښتنې راپورته کړې دي. ګلالی نور ساپی او انارکلی هنریال پر ټویټر لیکلي چې د ایران سفیر په کمیسون کې چې یو خپلواک اداره ده څه کول او په دې اړه له کمیسونه وضاحت غوښتی دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون غړی مولانا محمد عبدالله وایي چې له قانون ارخه د سیل دنیا او کتنی هیڅ ډول ممانعت نه لري. خو سناتوري ګلالی نور ساپی ازادي رادیو ته ویل چې دا کار ورته د منلو نه دی. نور جزئیات د فرشته جلال زی پر راپور کې ووري.
د افغانستان د سنا غړي ګلالی نور ساپی وایي چې نن به د دواړو مجلسونو په غونډه کې پر دې بحث وکړي چې ولی په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی وو. په افغانستان کې د ایران سفیر محمد رضا بهرامی د پنځشنبه پر ورځ د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته ورغلی وو. میرمن ساپی پرون د ازادي رادیو سره په مرکه کې وویل چې د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د بهرامی ورتک د کمیسون له مشر سره د هغه ګډه ناسته او سپارښتنې د پښتني وردی
منګه عمومي جلسې د تاقب ورځې یک شنبه او سه شنبه ته پاګه ورسول کیږي. سبب منګه عمومي غونډه د زوال ساتمه د سوال پوښتنه هغه رقم چې سره عمومي غونډه کې یو خبر یادې بیا هغه رسمن مکتوب کیږي ادارې ته لیږدل کیږي.
د سناتوري د جمعې پر ورځ پر ټویټر په یو پیغام کې د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون له چارواکو په دې ارتباط د وضاحت غوښتنه کړې وه. د افغانستان د سنا بلی غړي انارکلی هنریار هم پر دې مسله انتقاد کړی او د اکتوبر په 11مه پر ټویټر لیکلی نه پوهیږم چې د کوم پروتوکول مخې دا کار شوی. کمیسون باید ځواب وایي. خو په کابل کې د ایران سفیر د افغانستان د ټاکنو په خپلواک کمیسون کې څه کول؟ د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر مولانا محمد عبدالله آزادی رادیو ته وویل چې محمد رضا بهرامی د تشویق لپاره کمیسون ته ورغلی وو. د کمشنر په وینا د ایران سفیر د شو انتخاباتو د ترسره کولو مبارکي هم ورکړه. مولانا عبدالله ویل په کابل کې د ایران د سفیر د کار رسمي موده پای ته رسیدلې او کمیسون ته د ورتګ یو بل دلیل یې له دوی سره خدای پامانی و.
در قانون انتخابات، تعدیل قانون انتخابات هم یکی از وظایف
دوی د افغانستان د ټاکنو په قانون کې د تعدیل لمخې د ټاکنو د خپلواک کمیسون مشر یو دنده دالري چې په دولتي او بهرنیو ادارو کې د کمیسون استایستوب وکړي. دا د پروتوکول لمخې هیڅ سونه نه لري. د هغه مخکې د بریتانیا، کاناډا، د امریکا د سفارت مرستیال، د ناتو ملکی استازي او د اروپای ټولنې استازي هم وخت نا وخت راغلي، خو اکثرا زموږ د تشویق لپاره خبرې کړي. خوالی د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون ته د ایران د سفیر ورتک د انتقاد ور دی. د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر مولانا عبدالله ویل دین په هیڅ چولې باید داسې معمولی مسلې په وړاندې دومره جدي خبرګون څرګند شي. خو ګلالی نور ساپی د دې پښتنې په جواب کې وایي
د خبر مونږ ته د منلو وړ نه ده، که چې ما باندې کې شو چې د نورو وادونو سفیران هم ځان کېږي کمیسون نه عمل ته باید توپیر سیږي. مونږ ته ایران او پاکستان دوه وادونه دي. تاسفانه مونږ ته نه خاطر نه لرو په مونږ په ډیرو مسایلو کې اساس مونږ مخالفین سره دی اړیکې لري، هغه د پاره هیڅ حق نه لري چې تاسو یو سفیر شي په دې مهمه اداره کې لاشي او د هغه د مشر سره وګوري. زما په نظر ګرچې نورې وادونه کوي، اما هغه مونږ ته د ډیموکراسي د ټینګولو لپاره مرسته کوي، مادي مرسته کوي، معنوي مرسته کوي. هغه څوک چې مرسته کوي زه به هغې ته حق ورکړم، اما په دغه پروسه کې د ایران موضوع، د ایران دخالت ما ته بالکل د سوال وړ.
آیا د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون د بایومتریک معلوماتو د ثبت سیسټمونو د حق له هڅې سره ارتباط درلودلی سي؟ د ټاکنو د خپلواک کمیسون چارواکو په ورستیو کې تایید کړ چې د هغوی د معلوماتو د انټرنیټي سیستم د حق کېدو هڅې شوې دي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسون د جرمني له یو شرکت در ملوک سره قرارداد کړی چې د بایومټریک معلوماتو د سب سیستم ورته جوړ او له هر ډول سایبر یا انټرنیټي حملې او لاسوهنې خوندي وساتي. د در ملوک شرکت یو متخصص ادینا د جمعې په ورځ آزادی راډیو ته په مرکه کې تایید کړ چې د افغانستان د دننه او له بهره د دې سیستم د حق کېدو هڅه شوې ده.
There are some countries in Asia that want to hack the system but
شغلی ادینا ویل په آسیا کې ځینې هیوادونه ست چې هڅه کوي چې د دې سیستم ډیټابیس ته داخل شي، خو هغوی نه دي توانېدلي. د دې سیستم فایروال یا محافظتي دیوال ډیر کلک جوړ شوی او موږ یې کلک څارنه کوو. شغلی ادینا د هیڅ ځنګړي یا یو هیواد نمونه خست. د افغانستان د ټاکنو د خپلواک کمیسون کمشنر مولانا محمد عبدالله بیگ آزادی رادیو ته وویل چې داسې هیڅ ثبوت نشته چې دا هڅه ایران کړی وي. مولانا عبدالله وایي زه یوازې له دې خبر یم چې د کمیسون د معلوماتي سیستم د حق کېدو هڅه سوې ده، خو نه یم خبر چې دا کار کوم هیواد کړی، مخصوصا ایران تر اوسه په دې مسله کې تورن نه دی. موږ نه پوهیږو چې هکرانو د افغانستان له دننه یا بهره دا هڅه کړې وه.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
اوس هم وګورو چې نړیوالو مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه لیکلي دي. په واشنگتن اگزامینر ورځپاڼه کې د بنجامین ادمز لیکنه خبره شوې ده. ادمز په دې لیکنه کې په دې ټینګار کړی چې امریکا باید په افغانستان کې خپله جګړه په خوا لا پای ته رسولې وای. د تیرې دوشنبه ته په اشاره وایي چې په دې ورځ د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 11 له پیښې وروسته افغانستان ته د امریکایي پوځیانو د استولو 18 کاله پوره شول. لیکوال وایي امریکایي پوځیان د طالبانو د رژیم په پرځولو کې بریالي شول، خو وروسته متحده ایالاتونه په دې هیواد کې په یو اوږده جګړه کې ښکېل شوه. د واشنگتن اگزامینر ورځپاڼې د مقالې لیکوال د افغانستان د جګړې د ځینو ستونزو یادونه هم کوي او د مثال په توګه وایي کله چې امریکایي پوځیان د طالبانو بم جوړوونکي نیسي او افغان پولیسو ته سپاري، هغوی بیرته پرېږدي. دی وایي چې په افغانستان کې د امریکا پوځي هدفونه ډېر پخوا ترلاسه شوي. په افغانستان کې القاعده ماته شوې او بن لادن وژل شوی دی. د بریتانیا کوونټري ابزرور نشي په دې هیواد کې د یو میشت افغان اړه لیکنه خبره کړې چې هڅه کوي د افغان کروندګرو زعفرانو ته بازار پیدا کړي. د شتمن افغان حارث قیس نومیږي. په 1948 میلادي کال په کابل کې زیږیدلې. دا هغه وخت و چې د پخواني شوروي اتحاد پوځونو پر افغانستان یرغل کړی و. په 1948 میلادي کال چې قیس 2 کلن و، د ده مور و پلار ورور او خور له خپل هیواده مهاجر شول او بالاخره بریتانیا ته ورسېدل. اوس قیس 2.5 کلن دی او اراده یې کړې چې په خپل اصلي هیواد کې له کروندګرو سره مرسته وکړي. کوونټری ابزرور خبرونه وایي چې قیس مخکې لا په کابل کې د څلورو ښوونځیو په جوړولو او یو شمېر خلکو ته د پاکو اوبو په برابرولو کې مرسته کړې ده. نشیه وایي چې قیس اوس غواړي له افغانستان څخه بریتانیا او نورو هیوادونو ته د زعفرانو صادرات پیل کړي. د افغانستان زعفران د کیفیت له پلوه په نړۍ کې تر ټولو ښه زعفران پیژندل کیږي. حارث قیس هیله لري چې زعفرانو ته د بازار موندنې له لارې به د افغان کروندګرو اقتصادي ستونزې حل او د کوکنارو پر کرلو به یې اتکا ختمه کړي. د دې بریتانیایي نشي پر اساس د حارث قیس ابتکار به شاوخوا 1.5 لک افغانانو ته فصلي کار پیدا کړي او د افغانستان د زعفرانو تولید چې اوس په کال کې 1.5 تنه دی په راتلونکو 5 کلونو کې 15 اویا تنو ته زیات کړي. د ازادي رادیو خبرونه په کابل او یو شمېر لوی ښارونو کې په اف ام 3.15 څپه او په نورو ټولو سیمو کې په مدني څپه 12.49 اوریدای شي. د کندهار ځوانانو په مشه د افغانستان د سولې ملي حرکت غړیو چې مزار شریف ته تللی د بلخ له مدني فعالانو سره په ګډه له طالبانو وغوښتل چې په خپلو حملو کې د ملکی وګړو مرشوب لته پام وساتي او اوربندي وکړي. دوی په یو اعتراضي غونډه کې پرون شنبه له ملګرو ملتو هم وغوښتل چې د سولې بین الافغاني خبرې دې پیل کړي. د مزار شریف څخه د مجیب حبیب زی راپور واوري.
د افغانستان سولې ملي حرکت غړو او د بلخ مدني فعالانو د ملکی وګړو د ټپ کېدو او وجل کېدو د ختمېدو لپاره په هیواد کې د جګړې د ښکېل خوا وسخه دوربند غوښتنه وکړه او ویل چې باید دواړه لوري په خپلو وسلوالو جګړو کې ملکی کسانو ته مرګ ژوبله وانړوي. دوی د شنبه په ورځ په مزار شریف کې حضرت علي ته په منسوب زیارت کې یوې غونډې ته حاضر شول او له طالبانو یو غوښتل چې بین الافغاني خبرو ته حاضر شي او په افغانستان کې د جګړې له دوام څخه خلاص پسر شي. هغوی په دې اړه یو شپږ مدیس هوکړه لیک هم صادر کړ چې په یو برخه کې داسې راغلی:
ما میخواهیم که طرفین جنگ با هم
موږ د جګړې له ښکېلو خواوو غواړو چې اوربند وکړي. د جګړې دواړه خواوې دې د ملکی وګړو د وژنې او ټپي کولو څخه ډډه وکړي. د افغانستان سولې د ملي حرکت مسؤول عبدالجبار رویال او د دغه بنسټ نور غړي چې له قندهار څخه بلخ ته راغلي وایي چې د هیواد په څلیر دېرش ولایتونو کې له مختلفو ولسي بنسټونو او له مدني فعالانو سره ګوري تر څو په یو ځای او په یو غږ د جګړې له ښکېلو لورو څخه د سولې غوښتنه وکړي. هغه وویل چې وروستي حرکتونه به یې د سولې غوښتنې پراخ لاډینونه وي چې په همغږي ډول او پر یو وخت به په ټول هیواد کې ترسره شي. ښاغلی رویال دننه په افغانستان او یا هم یو بل اسلامی هیواد کې د سولې د بین الافغاني خبرو په تر سره کې دوه ټینګار کوي.
داسې د سولې د خبرو د پاره خپل افغانستان کې یا په نور اسلامي هیوادونو کې نه دا چې د نور بهرني هیوادو ته ځي او د سولې مذاکرات کوي.
دوربند تر سره کېدل د جګړې د دواړو لورو لخوا د ملکی وګړو د مرجوب له پټه پدریدل د خبرو اترو لاله د ستونزو حل او د غوښتنو مطرح کول په یو اسلامي هیواد کې د سولې د خبرو تر سره کېدو لپاره د ملګرو ملتونو مداخله د جګړې د دواړو خواوو ترمنځ د منځګړي په توګه د داخلي بانفوزه او بې پرې کسانو کارونه د هغه موارد دي چې د بلخ مدني فعالانو او د افغانستان سولې د ملي حرکت د ګډ هوکړه لیک اساسي غوښتنه برابروي چې مترزانې د دولت او طالب وسوالو لوري پر عمل کېدو ټینګار کوي. مجیب حبیب زای ازادي رادیو مزار شریف.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
د کونړ د کار او ټولنیزو چارو ریاست تاییدوي چې په دې ولایت کې کاري قوه ډیره خو کاري فرصتونه لږ دي. د دې ولایت یو شمېر ځوانان شکایت کوي چې له پوهنتونونو فارغ دي خو کار نشي موندلی. له کونړ د ازادي راډیو د خبریال روح الله انوري راپور واوري.
د کونړ ولایت د څوکۍ ولسوالۍ اوسیدونکو محمد عمران وای په پاکستان کې د کمپیوټر ساينس په برخه کې لوړې زده کړې کړي، څو ځای د کارموندنې لپاره اسناد جمع کړل، خو تر اوسه ورته دنده نه ده پیدا شوې.
دوه درې کاله وشو چې زه فارغ شوم، خپل اسنادونه هر ځای کې وظیفه اعلانېږي او ځمانو خپل کاغذونه بلاس کې اخیستي ورمنډې وام، هر درته چې ورزم او کاغذونه چیرته وړم او بس بیت بینوار راستنې.
دا یوازې محمد عمران نه دی چې د تعلیم درلودو ترڅنګ بیروزګار ګرځي، سلګونو او زرګونو ځوانان له پوهنتونونو فارغ دي خو دندې نه لري. مسلم او شاکر شاداب د دغو بیروزګارو له ډلې دی وایي
خو دوه کاله مې کیږي چې پوهنتون نه فارغ شوم او په ډیرو سختو شرایطو کې مې درسونه ویلي دي او ډیر کوشش مې کړی او هڅه مې کړې ده او ډیرو کوشش مې کړی خو کې څه وظیفه چې رات نه ملويږي. موږ غریب خلک یو وظیفې روپۍ مې نشته او واسطو والے کامیابیږي او څوک چې پیسې ولري.
دوه کاله کیږي تقریبا چې د پانتون نه فارغ شوی ما، کم ځای کې چې بس اعلان ته ورکوي هماغه بس د ثبت نام کوو، خو تر اوسه پورې په دې نه توانېدلی چې وظیفه واخلو ځانته.
په کونړ کې د کار او ټولنیزو چارو رئیس مولوی عطا الله نوري ازادي راډیو ته وویل چې د بیروزګارو کسانو شمیر زیات دی او د یو بسته پاره په لسګونو کسان نوملیکنه کوي.
ډیر زیات لوستي ځوانان بیکاره دي، وجه دا ده چې ټول په دې تمه دي چې دولت کې دوی ته وظیفه پیدا شي او دولت زمونږ دومره وظایف نه لري چې دغه ځوانان ته وظیفه ورکړي. تاسو باور وکړئ چې په زراعت کې یو بسته اتیاو پورې کسانو خپل اسناد جمع کړل.
هغه وایي یو شمیر بیروزګارو ځوانانو ته یې د کسبونو د زده کړې کورسونه جوړ کړي دي.
سږکال یو سلوشل ځوانان په کیراله کې چغان کې مونږ یو مرکز لرو چې په مختلفو بخشونو کې هغه کې روزنې لاندې دي. دیرش خویندې زمونږ په شلتن ولسوالۍ کې د هرپویز زده کړو کې بوخت دي، مصروف دي. نوی نفر ځوانان مو د ډی آر سی په همکارۍ باندې پاریخ کړل کمپیوټر د برق پرشته کې او بعض خويندې.
یو شمیر کسان به وای په هیواد کې رواني جګړې نامنې د برېښنا پرچاوي او نور لاملونه د دې سبب شوي چې پانګوال دلته پانګې چونې ته زړه خنه کړي او د دې ترڅنګ دولت هم د فابریکو او نورو فرصتونو په ایجادولو کې پاتې راغلی دی.
ازادي خبری مجله اوري.
وسم یو نړیواله موضوع، د ترکیه پوځیانو تیر شپه د سوریې سرحدي ښار راس العین ونیو. د ترکیه دفاع وزارت دا خبر پرون خپور کړه او په سوریه کې د جګړې وی څارونکو ادارې تایید کړ. د دې موضوع جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د سوریه په خاوره کې نن د ترکیه د پوځي عملیاتو پنځم ورځ ده. پر دې عملیاتو په نړیواله کچه زیاتې نیوکې شوې دي، خو ترکیه ټینګار کړی چې په پوځي عملیاتو کې به شاته تګ ونه کړي. د ترکیه پوځ تر هغه وروسته په سوریه کې پوځي عملیات پیل کړل چې امریکا د سوریه له کوردمیشتو سیمو د خپلو پوځیانو د ایستلو پلان اعلان کړ. د امریکا په کانګرس کې د دواړو ګوندونو یو شمېر غړو د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ پر دې اعلان نیوکې کړې دي. هغوی ویره څرګنده کړې چې له سوریه د امریکایي ځواکونو وتل به د امریکا قواوو کورد متحدان له ګواښ سره مخامخ کړي. امریکا اوس مهال په سوریه کې زر پوځیان لري. د سوریه په شمالي سیمو کې کورد ملیشه ځواکونو د داعش د وسلوالو پر ضد په جګړه کې د امریکا له پوځ سره اتحاد درلود. د ډیموکراتیکې سوریې په نوم ځواکونه چې کوردانې رهبري کوي او امریکا یې ملاتړ کاوه ویلي چې د داعش پر ضد په جګړه کې یولس زره کسان وژل شوي دي. د عربي ټولنې عرب لیگ استازو پرون په مصر کې بیړنۍ غونډه وکړه. د عرب لیگ مشر احمد ابوالغیت هم پر ترکیه ژغ وکړ چې پوځي عملیات بند کړي او خپل عسکر له سوریه وباسي. د عرب لیگ مشر پرون ویل چې د ترکیه عملیات د عربي دولت پر واکمنۍ او د خاورې پر بشپړتیا تعرض دی. د فرانسې، سوریه، جرمني، هالند او یو شمېر نور اروپایي هیوادونو استازو هم له ترکیه غوښتنه کړې چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. د جرمني حکومت اعلان کړی چې ترکیه ته د ټولو داسې وسلو صادرات بندوي چې انقره یې د کوردانو پر ضد استعمالولی سي. د هالند حکومت هم تېره اونۍ ورته اعلان کړی و. خو د ترکیه د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو ویلي چې په سوریه کې به پوځي عملیات دوام وکړي. چاوش اوغلو ویلي حتی که ترکیه هغه متحدان یوازې پرېږدي چې له تروریستانو ملاتړ کوي، بندیزونه ورباندې ولګوي یا سزا ورکړي، له خپلو عملیاتو نه شاته کیږي.
دا هم د مهمو خبرونو سرټکی. د اترا یا د افغانستان د مخابراتي خدماتو د تنظیم اداره وایي د دولت وسلوالو مخالفانو په وروستیو کې د مخابراتي کمپنیو 940 سایټونه ویجاړ کړي دي چې له کبله دغو کمپنیو ته د میلیونونو ډالرو تاوان اوښتی دی. په کاپیسا کې د وسلوالو طالبانو یو پیژندل شوی مشر قاری ربیع الله وژل شوی دی. په کندهار کې امنیتي چارواکو دوی ښځې او دوه نارینه د کوچنیانو د تښتولو په تور نیولی دي. د فرانسې حکومت او د عربي ټولنې یا عرب لیګ غړیو هیوادونو پر ترکیې ژغ وکړ چې په سوریه کې پوځي عملیات ودروي. په بورکینا فاسو کې پر یوه جماعت د حملې د قربانیانو شمیر 15 ته لوړ شوی دی. او د پاکستان صدراعظم عمران خان ایران او بیا سعودي عربستان ته ځي او ویل کېږي چې هڅه کوي د دغو دوو شیعه او سنی سیالو هیوادونو ترمنځ د اوږدې شخړې د حل کولو منځګړتوب وکړي. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري.
دا ژوند رنگونه
لالای گلزار د مرکز رینکوټ شیدن کې ما پهلن په بازار کې د شرافت مارکیټ کې دکان کوم.
او گلزار صاحب راتوي سډول دکان کوي په دکان کې څه خرڅوي په دیړه کراتوي
په دکان کې خو بیل بیل شان دي صدرې کورتي ګوټونه چمپلان پټوان ګندونه دا شان.
او ستاسو دکان په روزګان کې د سیبیل غوندې دي نه مثلا نور د شوکی شان راوړي ډیر دي ډیزاینر تاسو راتوي سډول شان د نور په پرتلابانی تاسو ګان ته راوړی او مینوالې څومره زیات سی وی دي په دې اړه کرات پایس
مینوال خپل ته وز ډیر زیات دي خو زدا شي راوړم چې د بازار څخه په بیل تو پیری د زما دکان چې دی د بازار څخه په بیل تو پیر شاندې
څه ډول بیل تو پیر دی مثلا
زه هغه شان راوړم چې په مرکز تمن کوټ شتون لري آسین شي راوړم چې په ال تپسي ګرځم د سنتیک شي راوړم د ځوانانو شي راوړم اوس ما په ګرځ دکان کې د غسپنجر د پاره شي نسته هغه چې راځي بل ځای واسو میا دی بل ځای سو تراو